امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنز رانا یوسف زیم. نن د جمعې ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري امریکا 300 تازه دمه پوځیان هلمند ته لیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ نیمروز ولایت ته تللی و او هلته یې د کمال خان د اوبو بند د دریم فاز د جوړولو پرانستنه کړې ده. او په پاکستان کې د مشال خان د وژنې په خلاف مظاهرې دوام لري. درنو اوریدونکو، په دې حق له رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه لولي.
د خبرونو لنډیز، متحده ایالات به په راتلونکو دوه هفتو کې د افغانستان نارامه ولایت هلمند ته 300 تازه دم عسکر واستوي. د امریکا د دفاع وزیر په مصر کې د هغه ملک د جمهور رئیس او د دفاع د وزیر سره کتلی دي او پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د بالستیکي توغندي وروستۍ ازموینه سخته غندلې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا نظامی مقاماتو ویلي دي چې په دوو راتلونکو هفتو کې به 300 تازه دمه سمندري فوځیان د افغانستان نارامه ولایت هلمند ته واستوي. په افغانستان کې د ناټو د غوس ماموریت یوه ویان بل سلون امریکا غږ ته وویل چې په هلمند کې د 300 سرتیرو ځای په ځای کول یو معمولي اقدام دی. د هغه په وینا دغه امریکایي فوځیان د هغو سرتیرو ځای نیسي چې په هلمند کې تر دې دمه افغان امنیتي او دفاعي قواو ته روزنه ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس منځدي ختیځ د خپل سفر په دوران کې مصر ته رسیدلی او هلته د هغه ملک د دفاع د وزیر صدقي صحابي او جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره کتلی دي. په خپل السیسی د دې میاشتې په سر کې واشنگتن ته په سفر هم راغلی و. سیاسي څارونکي وایي چې مصر ته د ښاغلي میتز د سفر اصلي مقصد دا دی چې د قاهرې او د واشنگتن ترمنځ روابط لا پسې پراخه او دوستانه شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي نیت لري چې په بله میاشت کې په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ سره وګوري. ښاغلي ترامپ په ترکیې کې په هغه ریفرنډم کې چې پکې د جمهور رئیس د صلاحیتونو د زیاتولو غوښتنه شوې وه، ښاغلی رجب طیب اردوان ته د بری مبارکي ویلې ده. ښاغلی اردوان وایي چې ممکن د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ سره د می د میاشتې په 14 او 15 ملاقات وکړي. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه پورې واشنگتن ته د ښاغلی اردوان سفر نه دی تایید کړی. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د بالستیکي توغندي وروستۍ ازموینه سخته غندلې ده او په هغه ملک کې د دې ملامتیا چولې ده چې په سیمه او د سیمې نه بهر ډېر سخت شنج را پرولې. د امنیت د شورا غړو په یو اتفاق یو اعلامیه خبره کړې او په هغه کې د شمالي کوریا دغه ناوړه دریز او د ملګرو ملتونو د بندیزونو نه د پیونګیانګ د سرغړونو عمل سخت غندلې ده. او هم په دغه اعلامیه کې دغه مسلې د جامع سولې حل لپاره د بین المللي مذاکراتو او هڅو غوښتنه شوې ده. د فرانسې جمهور رئیس هولاند ویلي دي چې د ټولو نخو نخانونو د سکاري چې پرون وخت د پاریس د شانزلیزې په بازار کې حمله چې پکې یو پولیس مړه او دوه نور زخمی شوي دي او ټورستي عمل و. هغه دا هم ویلي دي چې په ملک کې د یک شنبه دروازې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې به ډېر سخت امنیتي ترتیبات ونیول شي. د ماشومانو د حقوقو د ساتنې دوه ډلو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نه غوښتي دي چې د سعودي عربستان نوم د ملکونو په هغه تور لیست کې ثبت کړي چې د ماشومانو د حقوقونه سرغړونه کوي. په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د سارنې او د ماشومانو د ساتنې دغه دوه ډلو په هغې درخواستۍ کې چې پرون خبره کړې ویلي چې د یمن طبي خدماتو ته تاوان د ماشومانو صحت ته ډېر خطرونه پیدا کړي دي. په دغې درخواستۍ کې د سور صلیب د یو رپورټ له قوله دا هم ویل شوي دي چې په تیرو دوو کلونو کې د یمن په طبي تاسیساتو ټولو متخاصمو خواوو 163 حملې کړي دي. په نایجیریا کې د اداري فساد په جرم د دوو لوړ رتبه مقاماتو په مقابل کې د هغه ملک د جمهور رئیس د سختو اقداماتو نه وروسته د اداري فساد ضد مبارزینو د خپل جمهور رئیس نه وغوښتل چې د اداري فساد په ضد مبارزې ته همداسې دوام ورکړي. د چهارشنبه په ورځ د نایجیریا جمهور رئیس د ملک د استخباراتي ادارې مشر هغه وخت د کار لري کچې د هغه په یو خالی د اپارټمان کې 30 میلیونه ډالر پیدا شول او هم په دې دوګه هغه د خپل حکومت سیکرټر د جعلي قراردادونو لاره د رشوت د اخیستلو په جرم لکاره منفق کړی دی. او پرون په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په ایران او د هغه ملک د حزب الله په ګوډاګي ملیشیا انتقادونه کړي او ویلي دي چې امریکا به د هغوی د خطرونو جواب چې په زیاتېدو دی ووایي. له بلې خوا د ایران د انتخاباتو په باب یو رپورټ وایي چې د هغه ملک د پاسدارانو شورا د جمهور رئیس د جمهوري ریاست مقام ته د ایران د یو پخوانی سخت دریځ جمهور رئیس محمود احمد نژاد درخواست رد کړی ده. دا خبرونه
تاسو خبرونه واوریدل. په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د امریکا پوځي چارواکو پرون د پنځشنبه په ورځ ویل چې په دوو راتلونکو اونیو کې به 300 تازه دمه سمندري پوځیان د افغانستان نارامه ولایت هلمند ته واستوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت یو ویان بل سلوند د امریکا غک ته وویل چې په هلمند کې د 300 سرتیرو ځای پر ځای کول یو معمولی اقدام دی. د ښاغلی سلبن په وینا د امریکایي پوځیان د همدومره شمیر سرتیرو ځای نیسي چې په هلمند کې تر دې دمه افغان امنیتي او دفاعي قواو ته روزنه ورکوي. په افغانستان کې د امریکایي قواو جګړیز ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسېده او له هغې وروسته امریکایي او ناټو ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکوي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 8400 امریکایي پوځیان میشتي. هلمند د افغانستان له یو ناامن ولایتونو څخه دی چې د طالبانو ډله په همدې ولایت کې ډېری حمله کوي. د کوکنارو سترې کروندې هم د هلمند په ولایت کې دي چې د هغې د ترلاسه شوي عاید په یوې برخې باندې د وسلوالو طالبانو حملې او یاغیګرۍ تمویلېږي. تر دې دمخه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې د افغانستان جګړه په ټاپه ولاړه ده او له دې وضعیت نه د وتلو لپاره د 200 نورو قواو ځای پر ځای کولو ته اړتیا ده. د جنرال نیکلسن له غوښتنې وروسته د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار هربرت ریمنډ مکماستر تیره اونۍ افغانستان ته سفر وکړ او دغه هیواد د مشرانو سره د افغانستان د جنگي وضعیت په حق له خبرې وکړلې. په اوس وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ حکومت د افغانستان د جنگ په حق له د امریکا د ستراتیژي په چیړلو بوخت دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان هغه هیواد ته د نورو ځواکونو د استولو غوښتنه کړې ده، کابل د زیاتو تجهیزاتو تقاضا کړې ده. امریکایي څېړونکي وایي چې د امریکا متحده ایالات ښایي دواړه انتخاب عملي کړي چې د فشار د لارې د طالبانو ډله مذاکرې ته اړ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د پنځشنبه په ورځ نیمروز ولایت ته لاړو او هلته د کمال خان د اوبو بند د دریم فاز د جوړولو پرستنه وکړه. په موکړې په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان په لویدیز کې د کمال خان د بند د پرانیستلو لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه ورځ پر سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نیمروز ته سفر وکړ او دغه بند د دریم فاز د جوړولو پرانیستنه وکړه. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال امریکا غته ویل چې د افغانستان راتلونکي او بو پوری تړلې دي او د کمال خان بند چې دغه هواد یو له مهمو بندونو څخه شمیرل کیږي په جوړولو سره به د کرنې اقتصاد او کارموندنې په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي.
ابرود او د افغانستان راتلونکي په بو پوری تړلې دي او دغه اوبو ملکیت د افغانستان د ولسی بلان د نړیوالو قوانینو له مخې به موږ په ګاونډیانو ته اوبو ورکو. هغه تړون شي مخکې د ایران د هیواد سره سوی پر اساس باندې به وي اوبو ورکو.
د کمال خان د اوبو بند دریم فاز د جوړولو تړون د تیر لمریز کال په هوت میاشت کې د افغانستان د تدارکاتو کمیسیون لخوا منظور او نن دغه هیواد د اوبو او برېښنا وزارت او د یوې افغاني او ترکی کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي د اوبو دغه بند د دریم فاز چې د 9 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري د جوړولو چارې به تر راتلونکو سلورو کلونو بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال او ویاند عبدالبصير عزيزي ویل د کمال خان د بند دریم فاس په جوړولو باندې نږدې 900 میلیون ډالر لګښت راځي چې د افغانستان د انکشافي بودیجې لخوا تمویل کیږي.
اولویت اصلي بند کمال خان مهار
او هغه ویل د کمال خان د بند اصلي لومړیتوب د اوبو مهارول او د کرنې په سکتور کې له اوبو څخه استفاده ده. شاوخوا 80 هکتار ځمکه موږ خړوبولای شو چې د افغانستان لپاره د کارموندنې او اقتصادي ودې په برخو کې اغیزمن رول لري. خو له کورنیو سرچینو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې له نیکه مرغه افغانستان ډېر ښه فرصتونه لري. موږ کولای شو چې د افغانستان په 30 ولایتونو کې له مختلفو سرچینو څخه په استفادې شاوخوا 310,000 میګاواټه برېښنا تولید
کړو.
ښاغلی عظیمي وویل چې په 13.5 کلونو کې د ملي یووالي حکومت او خصوصي سکتور د برېښنا د تولید او د اوبو د بندونو د جوړولو په برخو کې نږدې 2 میلیارډ ډالر پانګونه کړې ده او زیاته کړه چې په راتلونکي کې به په دې برخه کې لا زیاته پانګونه وشي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د برېښنا د تولید او د اوبو د بندونو جوړولو پر سر د افغان حکومت پانګونه یو ښه اقدام ګڼي، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې ترسره شوې پانګونه خورا کمه ده او باید لا پسې زیاته شي. د اقتصاد ډاکټر احمد شاه زمانزي امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هڅې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو اندېښنې هم راپارولې، نو ځکه حکومت په زغرده په دې برخه کې پانګونه نشي کولای.
رئیس جمهور تک نیمروز او دا ولین واره کې تر کوم چې رئیس جمهور به نیمروز ته تللی او هغه پن لپاره چې هغه زموږ د ایران پر موږ په دې اړه کې داسې څه مشکلات لري دا د دې شون کوي چې رئیس جمهور ته خاصه توجه لري او زموږ تاسو لپاره د ښه ډیر او تغییر راځي او سره خپل تغییر راځي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار د جنوب په 95 کیلومتره کې په چاربرجګ ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی او د دریم فاز د جوړولو تړون دی له دوو کمپنیو سره چې یوه یې ترکی او بله یې افغانه ده لاسلیک شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په جنوبی سودان کې خیریه موسسې چې کوشش کوي خلکو ته خوراکي مواد او د ژوند نورې ضروري شیان ورسوي د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خیریه موسسو کارکونکي وایي په لار بشمیره وسوالې ډلې پرتې دي او د هغوی د پاره سفر کول ډیر خطرناک دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جل کریک پر رپورت کې اوري.
نړیوال ټولنه او خیریه موسسې کوښښ کوي چې په جنوبی سودان کې لیوي خوا جګړه ختمه کړي او په عین وخت کې د قحطۍ مخه ونیسي. خو د خیریه موسسو کارکونکي وایي چې د هغوی لپاره په دې افریقایي هیواد کې کار کول ورځ په ورځ سختېږي. کاسیکو پلین د بحران په نړیوالې ډلې کې چې یو خیریه موسسه ده کار کوي. هغه وایي 2 کاله مخکې چې په جنوبی سودان کې یو حکومت و، یوازې یوه وسلواله ډله وه چې خلکو ته یې سرخوږی پیدا کړی وه، خو وایي اوس ګډوډي بیخي زیاته شوې ده او لسګونه وسلوالې ډلې پیدا شوې دي.
A handful of them are able to engage the government in pitched battles. Others simply don't have any means to actually fight the government. So the most they can do are things like road ambushes.
په دې ډلو کې ځینې دومره قوی دي چې د حکومت سره مخامخ جګړه کولی شي. ځینې نور یې چې بیا د مخامخ جګړې توان نه لري، په لارو کې حکومتي ځواکونه ته کمین نسی او د موټرو په قطارونو حمله کوي. که حالت همداسې وي او مخه ونني ولشي، خای چې هر څوک په سړکونو د خلکو موټر لوټ کړي او په دې سره به په پراخه اندازه بې امنیتي او بې قانوني شروع شي. خدای یوازې د حکومت مخالفین نه دي چې خلکو ته یې غټ سرخوږی جوړ کړی. د پیښو ځینې عیني شاهدان وایي هغه ملیشي چې د حکومت په ملاتړ جنګیږي هغوی هم په نارامیو کې لاس لري. دوی وایي څومره وړاندې چې د وانو او اکواتوریا په سیمو کې په ملکي خلکو حملې شوې وې، برید کوونکو نظامي جامې اغوستې وې. دغه کار د خلکو د پاره ستونزې بیخي زیاتې کړي او هغوی ګنګس کړي دي، ځکه سړی په دې نه پوهیږي چې برید کوونکي حکومتي عسکر دي، ملیشي دي او کیاغیان دي. د سماریتن پرس په نامه د خیریه موسسې مرستیال کین ایساک چې مرکز یې په امریکا کې دی او څومره وړاندې یې څو تنه کارکوونکي هم د جنوبي سودان د ماینډډ په سیمه کې یرغمل شوي ول، امریکا غږ ته یې په دې هکله داسې وویل.
Several weeks ago some people that were abducted in Mayandit right in the middle of the famine area and the people that took them was
an offshoot مخکې زمون کارکون کې د جنوبی سودان د هغې سیمه نه وتښتول چې سخت قحطی پکې ده او خلک بیخی زیاتې ستونزې لري. کوم کسانو چې زمنګ کارکونکې تختوري ول دی وبلې ډېرې غړي ول او په خپل سره دا کار کړی و، هغوی ته هیڅ چا د کار امر نه وکړی او د ځان سره فکر کړی و چې راځي دغه کسان و تختو. تشدد او د امنیو دغه پیښو د خلکو او خیریه موسسو د کارکونکو لپاره ژوند ډیر سخت کړی. ملګری ملتونه وایي د 2013 کال د دسمبر د میاشتې را پدې خوا چې په جنوبي سودان کې جګړې پیل شوې دي، تر اوسه پکې د خیریه موسسو 2 اتیا تنه کارکونکي وژل شوي دي او 3.5 میلیونه خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورې سیمو ته کډه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غشنه رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد سټیفن ډیمستورا ویلي دي چې د سوریې په موضوع هغه خبرې چې د دې دوشنبه په ورځ د روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو ترمنځ کیدونکې وي، هغه بل وخت زندېدلې دي. دا خبرې په جنیو کې کیدونکې وي. هم د جنیو نه د امریکا غ خبریالې لیسا شلاین داسې رپورټ را لېږلې.
شاغلی د مسترا وایي چې هغه نه پوهیږي چې ولې امریکا په دې غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی دی، خو دومره پوهیږي چې امریکا د سوریې د مسالې درې اړخیزو خبرو ته ژمن دی.
I would say that the indications I got from Washington is exactly that.
د واشنگتن چې ما کوم فهم اخیسته هغه دا دی چې دوی د دې درې اړخیزو خبرو دوام واړي. دا چې خبرې د دوشنبه ته نشي کېدای دا د امریکا په نیت کم اغیز نه لري.
په عین حال کې شاغلی د مسترا ویلي چې هغه به د دوشنبه په ورځ حتمان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال سره جدي خبري ولري. هغه ویل چې دی به ورسره د قزاقستان په پایتخت استانه کې د راتلونکو مذاکراتو په اړه او د جنیو د راتلونکو خبرو په اړه وژغیږي.
ریګاردینګ استانه از ستل اون از فورکاستد.
د استانه باره کې دومره ویل شوم چې موږ به په لوړ پوړي تخنیکی ساویې خبرې وکړو تر څو د مخالفتونو د راکمرو په اړه زندیدل عمل بیا روان شي.
روسیا، ترکیه او ایران هغه درې هیوادونه دي چې د بلې میاشتې د می په دریمه او څلورمه په استانه کې د کیدونکو خبرو کوربتوب کوي او په دې به خبرې کوي چې څنګه په سوریه کې اوربند وسي تر څو د جنیو د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي دا هم ویلي دي چې هغه به په سیمه کې روان جریانات له نږدې څخه څاري او په می کې شروع کیدونکو خبرو د کامیابۍ لپاره به زیار وباسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ساينس پوهان وايي هغه خلک چې کار ته په بایسیکل زی د سرطان او زړه په ناروغیو باندې داخته کیدو او د بی وخته مړینو خطرې کموي. دوی وايي حکومتونه باید خلک دغه کار ته وهڅوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په برټش میډیکل ژورنال کې په یوې خبرې شوې څېړنه کې څېړونکو دا معلومه کړې ده چې په بایسکل کار ته تګ راتګ د پام وړ روغتیایي ګټې لري. دوی وایي بایسکل ځغلول په سلو کې 15% په سرطان ناروغۍ او په سلو کې 46% د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو مخنیوی کوي. په دغه څېړنه کې 2,46,310 کسانو ګډون کړی و چې په وسطي توګه شاوخوا 53 کلن و او د هغې روغتیایي معلومات د برتانی د بیولوژیکي معلوماتو په بانک کې ثبت شوی و. په دې څېړنه کې د شاملو کسانو روغتیایي ریکارډونه ښیي چې هغوی کار ته پیاده ځي، د زړه د سکتې خطرې په سلو کې 20 راکمیږي، خو داسې ښکاري چې د سرطان ناروغۍ پر مخنیوي او په مخکې له وخته مړینو باندې کوم اثر نه لري. څېړونکي وایي دا څېړنه دومره ژوره نه وه چې د ناروغیو د سببونو او علتونو په اړه معلومات ترلاسه شي. په هر صورت د دغه څېړنې نتیجې ښایي د حکومتونو سره مرسته وکړي چې د وګړو روغتیا ته پاملرنه وکړي او په دې هکله خپلې پالیسۍ اصلاح کړي چې په هغې کې پر لویو لارو او سړکونو باندې د بایسکل ځغلولو، د لارو زیاتول او په عامه ترانسپورت کې بایسکل ځغلونکو ته د ښه امکاناتو برابرول شامل وي. د ناروې د یو پوهنتون پروفیسور لارس بو اندرسن چې په دغه څېړنه کې یې مستقیمه برخه نه درلودله خو پرې تبصره لیکلې ده، وایي چې دغه موندنې پر سیاستوالو باندې یوه روښانه غږ دی چې په دې اړه یو سیاسي اقدام وکړي. هغه وایي په دغه ډول ورزش سره کېدای شي عامه روغتیا بهتره شي او د مزمنو ناروغیو مخنیوی وشي. ښاغلی اندرسن همدارنګه وایي چې د موټر نه د سفر کولو فعال ډول بایسکل یا پیاده تګ ته مخه کول به همداشان ترافیکی ګڼه ګوڼه په ځانګړې توګه د ښارونو په مرکزونو کې کم کړي او د روغتیایي ښېګڼو تر څنګ به د چاپیریال د ککړتیا مخه هم پرې ونیول شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تیر اونۍ د پاکستان په مردان ښار کې د عبدالولی خان په پوهنتون کې یو زده کوونکی مشال خان د پوهنتون نورو زده کوونکو هغه وخت په وهلو وهلو مړ کو چې په ده باندې تور ولګو چې مذهب ته سپکاوی کړی دی. د هغه د وژل کېدو نه وروسته د پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. نن هم د هغه په یاد په پېښور کې یوه غونډه جوړه شوې وه. سنا ایجاز چې د دغې غونډې تنظیمونکي او مدني فعاله ده موږ ته په مرکې کې وویل چې دغه ډول پېښې په پاکستان کې ځکه کېږي چې په پاکستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته بنیاد پرستی ښوول کېږي. پام وکړئ د هغې سره زموږ پوره مرکې ته. خپل ستاسو په شمول د ډیرو ځوانانو عکس العمل تاسو ولیدو چې بیخي دغه پیخه ډیره په سختۍ سره غندري ده، تاسو دغه عکس العمل ته څنګه ګوري؟
دا ډېر خوشحالی خبره ده. تاسو یقین کوي نه زانه چې کله هم موږ چېرته احتجاج لوزو نو زما ډېر تکلیف دا اراده چې یا به لس یو یا به ووایو، د دې نه زیاتېږو نه، یا زیات زور شي نو پنځلس شو. په دکه ورځ چې موږ ووتو اولنی ځل په پېښور کې اولنی مظاهره به زموږ، نو تاسو یقین کوي چې ډېرو خلکو ما ته دا میسیجونه هم راغلل چې تلل دي او که نه وي تلل، خبره کول دي او که نه دي کول، داسې یاره وه. خو بیا هم چې کله موږ ودرېدو خلک راتلل شروع شو، نو ډېر غټ تعداد کې خلک وو، ډېر غټ تعداد کې بیا پکې ځوانان وو، پېغلې پکې، چې کومه ډېره د خوشحالۍ خبره هم وه چې کم از کم یو داسې څه واقع وشو چې د هغې نه پس کم از کم خلک خو راووتل، اود خو درېدل، او هغه هم داسې واقع یا داسې نوم باندې یا داسې تور وو چې په هغې نه هر دویم کس چې کوم دی په پاکستان کې ریږي، ځکه چې دکه تور که در باندې ولګي یا د دې حوالې سره څه نوم تش در باندې چا الزام ولګو، نو هم مرگ یا د مرگ دڑکه چې کوم یغه موجوده وي، نو زما د پاره خو ډیر د امید خبره ده. او نن چې کوم ګل شمیر تعداد کې ځوانان د مختلف سیاسي ګوندونو نه او عام طالب علمان چې کوم راغلي، نو هغه ډیره د خوشحاله خبره وه چې کم از کم د پېښور تاریخي بازارونو یا خیبر بازار نواله کیسه خانه پورې موږ روان وو، هغې چې کومې نارې لګولې، نو که د ریاست پکې ککړو د هغې حوالې سره هم ویلې، هم د ترهګرۍ غندنې کوله.
سنا تاسو د عمران خان چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر دی، داغه او بیا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هم عکس العمل ولیدو او هغوی غندنه کړې ده، خو بیا هم دغه احتجاجونه او غونډې ادامه لري، نو اوس غوښتنه څه ده؟
ټول نه مهم چې کوم زمونږ ډیمانډ هغه داري چې په نصاب کې بدلون پکار دی، چې نصاب مونږ ته بنیاد پرستی ښایي، نو کله هم مونږ دا امید نه شو لرلی چې شپاړس کاله د یو انسان هغه مسلسل لګیا یا هماغه بنیاد پرستی دی. یو طرف ته ورته ته وایي چې زما ګاونډي چې دی هغه د ګاونډو حقونه ورته ښې په یو طرف کې په اسلامیات کې، او بل طرف ته ورته بیا ته په سوشل سټډي کې دا ښې چې ستا ګاونډي مکار د اسلام کې، ګاونډي د مکار د دمکانی مکار دی، نو دا قسم سیزونه چې کم دی دا ښا تی دا هر قسمه بل مذهب او د بل ملک نه نفرت ولا پیدا کړي، نو بیا څنګه موږ امید ساتلی شو چې موږ به داسې قسم ځوانان یا پیغلې وزګو چې هغه به چې کم دی روان وخت کې زموږ مروخانه مستقبلي یا به داسې قسم واقعات نه کیږي؟
تاسو ډیر اهم ټکی ته اشاره وکړه، ځکه چې دغه واقع کې چې څوک هم د چا هم لاس ککړ دی، هغه ټول دغه د یونیورسټۍ سره تړلي کسان دي، نو داسې موږ نشو ویلی چې دا بیخي هغه یا طالبانو یا جاهلانو. نو دې خبرې ته تاسو یو ستاسو د پارټۍ نه یا تاسو په خپله باندې چې کوم سماجي کارکونان دي، تاسو په خپله باندې په نصاب کې د بدلون لپاره داسې څه کمپاین شروع کړی دی، داسې
چې منظم ډول باندې کمپاین خبره کوم
دا سه منظم ډول باندې بالکل هم کمپاین شاو زه ته د عوامي نیشنل ګوند نه هم او د نور سماجی ادارو نه هم پدې باندې خبره کیږي پدې باندې شیډنی شوی دی خلاصې کار پینې شوی د عوامي نیشنل ګوند په هدوره حکومت کې پدې کې لږ ډیر بدلون کړی شوی او خو هغه چې کله دا حکومت راغی نو دوی بیا هغه واپس بدل کو بلکې ډیر عجیب طریقے سره هغه کې دا څه بدلون نه شي دې سې تیسو هغه هم گزارے حال پکې لږ بدلون کړو هغه دا څه و چې ډیر د جنگ او د نفرت سيزونه چې هغه تی وستي و لږ شانتي د انسانيت حواله سره هغه سره تړلې چې کوم آیتونه یا سيزونه یا حدیثونه هغه پکې ورچولې پی ټی آی کړې وي او تاسو یې کینو کې نظرانه لکه زه تاسو د بنیاد پرسته حد وایم چې د خبر پختونخوا ټیکس بوکس چې کوم دی باغې کې د ماشومې جنکو تصویران کړي نو دا غي وخت دا غي د کمیسون سره یو شان ترنګ شوی دی دا تاثیر ورکړي چې یو رپټه یې ته ولې راځم په خیال دا شی چې کوم دی د بنیاد پرستی مونږه چاهې د خزه حواله سره خورو چاهې د دین حواله سره خورو بیا یو بل شی چې تاسو وایم چې د غازی لمدین شهید کوم دی دا هغه یو چپټر پکې باقاعده شامل دی زهیرو پښېوري بیا کاستان حساب د کوي تش د وار ګلوریفیکیشن نه تش تا هر غسړی هیرو د چاغه جنگي هیرو د چاغه ټوپک په دغه باندې یا مرشه وی دی یا جنگ کړی دی نو بیا ته څنګه امید ساتي چې ستا غزیر روان کم جنریشن دی هغه به پر امن وي او تاسو خبره بالکل ٹھیک ده چې منظم طریقې سره کیږي خو په بیلا بیلو طریقو باندې زموږ خل لګیا دي روان دي خو یو خبره ده چې سو پوری دا منظم شوی ني یو صحیح شکل ولې ورکړی ني او دې کې پارلمنټریو نو پالیسی میکرز نه شامل ځکه چې په ټیک شو دا غیر سیاسی ادارې یا مدني ټولنې چې دې आवाज ټول شي د دې مثال د واش ډاګي خو اصل حل خو سیاسي دی اچې سو پوری د دې سیاسي حل نی تلاش کړي او پالیسی میکرز یا سیاستمدارانو نی تلاش کړي نو هغه پوری د دې حل صحیح نشته بل زم خبره چې کوم داوی چې میډیا هم راځي چې هغه خپل کردار څنګه لوبوي زمونږ کم قسم فلمونه مونږ خو کم قسم ډرامې خو هغه کم قسم چیزونه مونږ لګیاوی پروموټ کوو
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
فرانسې د افغانستان د بایسیکل ځغلونکي د ملي ټیم دوه خزینه غړو ته د هغه هیواد تابعیت ورکړی او له دې وروسته به د فرانسې لپاره سیالي ترسره کوي. په دې باره کې پام وکړئ د لیمینیا ځای رپورټ ته.
دو خويند معصومه او زهرا علی زاده له 50 کلونو راهیسې د بایسکل ځغلونې په ملي ټیم کې لوبيږي. د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دا دوه تل لوبغاړي تیر کال د فرانسې په تور البی سیالیو کې د 1500 لوبغاړو ترمنځ د افغانستان لپاره دوه مډالونه وګټل. معصومه او زهرا علی زاده د فرانسې هیواد په بلنه هغه هیواد ته غوښتل شوی او وروسته له دې به د فرانسې په یو کلب کې خپل بایسکل ځغلونې ته دوام ورکړي. معصومه علی زاده فرانسې تل روانې دوه مخ کې په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل:
خب سال گذشته وقتی که من فرانسه رفته بودم تونستم کوالیفای
چم برای مسابقات تیر کال چه ما در فرانسه پا البی سیالیو که گردون وکرد زده استرالیا دی اتل والی سیالیو تا وټاکل شوم خو زمین را تا برابر نشوه چه حل تلاله شم اوز چه فرانسه تزم نو کولی شم دی اتل والی پا مسابقو که گردون وکردم او دا ما تا دیوی ارزه دی فرانسه هیواد دی بایسکل زغلاون لپار دیر خه هیواد دی او زه کولی شم حل تا دیر پر مختگ وکردم دغه دواړو خویند فرانسه تل تک مخ کی له افغان دولت او غختل چې ورزش جنو ته ډیره پاملر نه وکړي او هڅه دی وکړي چې ورزشي استعدادونه په ځانګړې توګه خزینه لوبغاړي له لاسه ور نه کړي. په همدې حال کې د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر صادق صادقي وایي چې فرانسې هیواد د دوه افغان بایسکل ځغلونکو ته تر افغانستانه ښه شرایط او زمینه برابره کړې ده. ښاغلی صادقي زیاته کړه چې په راتلونکي مسابقه کې چې پاکستان هیواد کې ترسره کیږي افغانستان به کوم مډال وانخلي ځکه د دوی له ټیم څخه دوه اتلان لاړې. هغه وویل:
دا زموږ د انجنونو ټیم ته یو لویه ضایعه ده. د پاکستان په راتلونکي سیالیو کې به موږ مډال ونه ګټو. دا ځکه چې استعدادونه نه تشویقیږي، پاملرنه ورته نه کیږي.
ټاکل شوی چې د بایسکل ځغلونې دغه دوه تلې لوبغاړي په فرانسه کې د هغه هیواد لال بینومي کلب سره قرارداد وکړي او د فرانسې هیواد په ګټه به خپل بایسکل ځغلونې ته دوام ورکړي.
درمنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای باندې ختميږي. مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته به غوږ شئ، او که چېرته تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو کولای شئ چې په www.pashtoviowa.com باندې واورئ.